په کابل کې د سهار وو بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دولس ساعته خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. نن سه شنبه د 1999 کال د لیندۍ د میاشتې 15مه چې د 2020 کال د دسمبر له 15مې سره سمه ده. زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکارۍ د مجله وړاندې کوم. د نن ورځې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې پر دوام خواشینی ښودلې ده. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم سول، او په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله ده. سلمی خلیلزاد پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغه سي چې موافقه سوي د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمې د دسمبر میاشتې پر 2مه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تعقیب سي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیلر وښودای چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته په یو ټویټ کې وویل که دا کار ونیسي جنگ او خبرې به نه وي، بلکې یوازې به جنگ دوام پیدا کړي. ښاغلی کوبیا زیاته کړه د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې، خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یوه راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 ملکیان وژل سوي او تر 3800 ډېر نور ټپیان سوي دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم سول. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ محاکمه کې د موظف څارنوال تر څنګ د تورنو مدافع وکیلان او عامو خلکو هم ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورنو کسانو په اړه دا پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وایي د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبه په ورځ هغه وخت امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سو چې پولیسو په یوه مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. اخو د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزې سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه بللی و. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلا وطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو چې تیره شنبه د فساد خپرولو په تور پر دار وځړول سو. دا هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش لویلی ویلی وی چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل چې روح الله اعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او د ترکیه چارواکي وایي یوولس کسان د جاسوسۍ او د یو ایراني جلاوطنه د نیولو په شک نیولې دي. د ترکیه پولیسو پرون وویل چې د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی اونۍ مخکې داسې مهال ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطنه په استانبول کې لا درک سو. چاب چې د حرکت النزال یا د اهواز د ازادي بخښونکي عربي غورځنګ په نوم د یوې بلتون پالې ډلې پخوانی مشر و، په سویډن کې ژوند کاوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته په سفر تللی و. د ترکیه پولیس وایي مشکوکو کسانو چاب په استانبول کې برمته کړی او بیا یې د ایران سرحدي سیمې ون ته انتقال کړی و چې وروسته یې د ایران چارواکو ته سپارلی دی. یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه قاچاق د هغې شبکې له خوا سوی چې د ایران د استخباراتي ادارې په استازیتوب عمل کوه. ایران د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټۍ منفي څلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه ټیټۍ یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس ټیټۍ منفي څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټۍ منفي یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټۍ اته.
د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. امریکایي چارواکي د جنوري پر پنځمه د سولې مذاکرو پر بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې دننه د خبرو د بل پړاو ترسره کېدل د ټولو په ګټه ده.
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. او کدوې د افغانستان په یو نقطه کې ځان امن نه احساسوي، بیا خو دې تر دې لوی لوی او داو تیرسیز او یا سره نظمکې تر واک لاندې ده.
د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته حال لري.
ډیر خپېست موږ واړو، موږ به خپلار پیدل اند ډیر د پلار امن جنې نه پلرونه ژوندې خاله خپای.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
کار نه کوم کور کې له ما سره اته کسان ډوډۍ الله پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اور بند وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د شلو ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بېغړي حبیبي سورابي د یکشنبې پر ورځ وویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغسې تود و او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د یولسو ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي. ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکي کسان په بمباري کې نه بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز اسوه چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نو هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلا او استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کېږي، چون خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی، تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې له ارقامو وړاندې کولو پرته په لغمان کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع شي چې ترلاسه کولو یې نږدې شل کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې حتمی ده د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونیسي او هغسې چې هوکړه سوې ده باید د جنوري پر 15 بیا پیل سي. خو ولې په داسې وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې رخصتي راغلې ده، افغان حکومت د یو درېیم ګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې دننه په افغانستان کې وسي او دا چاره څومره ممکنه بولي؟ په دې اړه اجمالاند د افغانستان د ملي امنیت شورا لویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړې. په ګډه به یې وورو.
نیمه پیړۍ تیره سوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي، خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کېږي. ولس د نیکمرغۍ او هوسایۍ یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري، سپنیوې مو کلونو کې وسوي، خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ، اوس خو مرکچي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دوه وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي، لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي، له بهرني اغیزه به خلاصه سي او بل داسې دی هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت له پلوه به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت له دې وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې غواړي. په خپلو رسنیو کې دغه وړاندیز ډېر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثره افغانانو د خپلو سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پاتې پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پاتې ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هڅې رښتینی وي، باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مشرانو هم افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جایه پیل سي.
ښایي طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې هسې چې په قطر یا یو بل درېمګړي هیواد کې شریکولی شي په ازاده او خپلواکه توګه شریکې نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولی شي؟
ګورې، لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټ او ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی، او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي، بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې برخه کې بل اسمت سروان خبرو چې نړیوالو ورځپاڼو ته افغانستان په اړه څه لیکل دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړي چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخه ونیولی شي. په امریکا کې دا موضوع لدی کبله اوس زیاته مطرح ده چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. دې مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندېښمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و او هماغه مهال دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونه په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژۍ د یو شرکت له لوري چې اجرایی رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زیدی د ټکنالوژۍ له لارې له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژۍ کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډیر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اوتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې که د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي، هم به پوځیان او هم عام ولس د ماین له خطره وژغورل شي.
زموږ غلازده رادیو اوري دوستانو مخکې مو په خبرونه کې د سولې مذاکراتو د هڅو او ورسره همزمانه د جګړو د تودو ډګرونو په اړه واوریدل چې تر ډیره عام خلک ترې اغیزمن دي. د دې جګړو د دواړو لورو تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتېږي. دوی په جنگ کې د شکیلو خواو څخه د اوروند او جګړې پای ته رسول غواړي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یوه وژل سوي طالب او افغان سرتیري کورنیو ته ورغلی او د هغوی پر ژوند د راپور برابر کړی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستی په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري. نری جامې په تندي د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی له یخنۍ رچیږي. د پلوشې میړه طالب و. دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچ چاته یې د سوال لاس نه و غځولی، خو اوس د هر چا مرستې ته اړ ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دی، بېخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر کوټې دی تللی دی، اوس لرګو پسې لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پې ځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستي دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلار یې وژل شوی او سمې نه یادېږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خپېست مونږ واړو، مونږ بېخي پلار پیدلی نه دی. ډېر د پلار ارمان جن یم، هغې پلرونه ژوندي خوشحاله یې خپه.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شویو وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنې ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغه ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزه ګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
واده مو ته وکړو، یولس میاشتې تېرې کړې وو، فراله لاړه. بس ایسته شهید شو، نوسی هم شهید شو په هلمند کې، ځیم زخمی شو په نجیل کې، دماغ هم لاړ.
د ریزه ګل په خوا کې کوچنۍ جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده. دا سلیمه نومیږي چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده. دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي. الله دې خلار خلاري کې زمونږ هم دې الله صوبه کاري.
نو مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزواني چې مړ نشي، مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله من کړي وو، خو اوس چې یاد خبرې څومره زندنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړ او د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو یې بندیزونه ولګول. د اف بی آی مامور رابرټ لیونسن په 2001 میلادي کال کې د ایران له کیش ټاپو ورک سو. راپورونه وایي چې نوموړي هغه وخت د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره هم د قراردادي په توګه کار کاوه. سالم محمد صالح راپور کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو د فدرال ادارې د یو پخوانی مامور په تښتولو، زندانی کولو او احتمالي وژنه کې ایران په مستقیم دخالت تورن کړ. د امریکا له خوا په بدل کې پرون دوشنبه د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو چې د رابرت لیوینسن په وژنه کې په لاس لرلو تورن سوي بندیزونه اعلان شول. لیوینسن چې د 1938 په مارچ میاشت کې زیږیدلی، 14 کاله مخکې د ایران کیچ ټاپو ته د سفر پر مهال لادرکه سو. د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار له ایران غوښتنه کړې چې د لیوینسن د خوشي کېدو زمینه برابره او امریکا ته یې ستون کړي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د امریکا د دغه وګړي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د رابرت لیوینسن د لادرکې پر وخت د ایران د حکومت یوې اړوندې رسنۍ ویلي و چې دغه سړی د ایران د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. امریکا د خزانې وزیر سټیفن مانوچین پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د لیوینسن تښتول د ایران د رژیم یو بل ظلم څرګندوي. د مانوچین په خبره واشنگتن د هغو کسانو په وړاندې جدي عمل کوي چې د لیوینسن په نیولو او احتمالي وژنې کې لاس ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بل اعلامیه کې ویلي چې د رابرت لیوینسن قضیه د انسانانو د ژوند په وړاندې د ایران د رژیم د بیرحمۍ او بیغوري بل ناوړه مثال دی. پامپیو ویلي د ایران رژیم په تیرو 1940 کلونو کې د بهرنیو او دوه تابعیت لرونکو وګړو د تښتونې او نیونې یوه سابقه لري. د امریکا د پرونیو اعلان شویو بندیزونو له مخې د ایران د استخباراتو د دوو چارواکو چې د محمد بصیری او احمد خازایی په نومونو معرفي سوي په امریکا کې شتمنۍ کنګل او ملکیتونه ضبطیږي، خو داسې نه ښکاري چې د ایران د استخباراتو دغه چارواکي دي په امریکا کې بانکي حسابونه یا ملکیتونه ولري. د رابرت لیوینسن د کورنۍ غړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرونی اقدام مننه کړې او دای په دې قضیه کې د عدالت د تامین پر اوږده لار یو بل ګام بللی دی. تر اوسه ایراني چارواکو د امریکا د دغو تازه بندیزونو په اړه رسمن کوم عکس العمل نه دی ښوولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو د خبرونه په دې برخه کې به د مهمو خبرونو سرچې کې یو ځل بیا درته وړاندې کړم. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو وقفه راغله ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي هیله وښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې